امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه ناشب آشنایم. د دوم خبری پښتو خپرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د سولې د عالی شورا د دارالانشأ رئیس محمد عمر داودزی جرمني ته تللی. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې د جمهور رئیس اشرف غنی سره کتلی دي، او په پاکستان کې په هوټل کې په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 تنو ته ورسېده.
درنو اوریدونکو په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. افغان کارپوهان وایي چې د امریکا او طالبانو په خبرو کې افغانستان ګټې مطرح شوي نه دي.
دلته د افغان ملت یا د افغانستان ګټې د دې په مذاکراتو کې تر اوسه یادې شوي نه دي، مطلق یو طرفه خبرې دي.
ننګرهار کې د وژل شوو حکومتي ځواکونو وارثانو ته د نږدې 2500 نمرو د ویش لړۍ پیل شوې ده.
د دوی نمدا غوښتنه ده چې موږ سره په هر بخش همکاري او مرسته وکړي تر څو د دې خلکو مشکلات حل وکړي.
کونړ ولایت کې د پوهنې په برخه کې د ستونزو په اړه مرکه هم لرو چې دا ټول وروسته اوري. او سرته زیبا خادم او عاشق الله رحیمزوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان سولان خبرونه اوري. د سولې عالی شورا وایي د دې شورا د دارالانشأ رئیس محمد عمر داودزی د یو جګپړي هیئت په مشرۍ د سولې په مسله د جرمني چارواکو سره د خبرو لپاره نن د کابل نه جرمني ته تللی. دغه شورا ویان غفور احمد جاوید وایي ټاکل شوی ښاغلی داودزی به د جرمني نه وروسته د هندي چارواکو سره د سولې په مسله د خبرو لپاره نوې ډیلی ته هم لاړ شي.
نوموړی به د یاد هیواد له چارواکو سره په افغان سوله خبرې اترې وکړي، او له هغې وروسته به هندوستان ته لاړ شي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سربیره به له هندي چارواکو سره په افغان سوله او د افغان سولې لپاره په سیمه ییزه اجماع خبرې اترې وکړي.
دا په کابل کې د ثور په نهمه د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو نه وروسته د سولې د عالي شورا د هیئت اول سفر دی چې بهر ته کوي.
د مرکزی او جنوبی آسیا د پاره د امریکا د بارنۍ چارو د وزارت مرستیاله الیس ویلز کابل ته تللی. میرمن ویلز د دې د پاره کابل ته تللی ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ملکی همکاریو د ارزیابۍ په کانفرنس کې برخه واخلي. میرمن ویلز به د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او نورو حکومتي چارواکو سره وګوري. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت د چارواکي به د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ټولو 28 کاندیدانو د مدني ټولنو د استازو سره وګوري. الیس ویلز به د شفافو انتخاباتو د پاره د امریکا د ژمنتیا ډاډ ورکي، او د مدني ټولنو د استازو سره به په افغانستان کې د سولې او ثبات د پاره د امریکا په تعهد ټینګار وکړي.
تازه خبر دا ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې الیس ویلز سره کتلی دي، او په یو لړ مسایلو یې خبرې کړې دي. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې محمد اشرف غنی د میرمن ویلز سره د یک شنبه په ورځ په ارګ کې کتلی دي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې په دې ملاقات کې جمهور رئیس ټرمپ ته د جمهور رئیس اشرف غنی له لوري د استول شوي لیک په اړه هم خبرې شوي دي.
د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس وایي که امریکایي عسکر ناڅاپه له افغانستان نه ووځي، دا ویرشته دی چې طالبان بیرته په افغانستان ولکه ټینګه کړي. ښاغلي ګیټس اندېښنه ښودلې ده چې د افغانستان نه د امریکایي قواو په وتلو به په افغانستان کې د ویتنام د جګړې په شان حالت راشي. رابرټ ګیټس د سی بی ایس امریکایي تلویزیون سره په تازه مرکې کې ویلي دي چې امریکا له افغانستان نه د خپلو عسکرو تر ایستلو مخکې باید د افغانستان حکومت ته د ثبات په اړه ډاډ ورکړي، نو په دې اړه باید د سولې پلان جوړ شي.
د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی نن په کابل کې وویل کڅه هم دا په امریکا پورې اړه لري چې خپل بودیجه څنګه لګوي، خو زیاته کړه چې د افغانستان د قواو د ملاتړ او تمویل په برخه کې تغییر نه راځي.
دا د امریکا داخلي سیاست چې خپل بودیجه چیرې او څنګه لګوي، کوم پروګرامونه او همغږي چې موږ له امریکایي سرتیرو سره لرو، د تمویل او قاطع ماموریت په برخه کې په دې ارقامو کې هیڅ ډول تغییر نه وینم.
ښاغلی اندرابی د خبرې په داسې وخت کې کوي چې یو امریکایي مقام ویلي و د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د مرستې د ځانګړو شوو پیسو یوه برخه د مکسیکو سره په پوله د جوړیدونکو دیوال په جوړولو لګول کیږي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د میدان وردګ او دایکندي په ولایتونو کې سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه په دغو ولایتونو کې د امنیتي قواوو په پوستو باندې د طالبانو په بریدونو کې لس پولیسي پاڅون کوونکي وژل شوي او څوارلس نور ژوبل شوي دي. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دي چې د مرکزي بیسودو په ولسوالۍ کې دیارلس امنیتي ساتونکي وژلي او د هغوی نه یې پنځه پوستې نیولې دي.
او دا هم نړیوال خبرونه. په پاکستان کې په هوټل په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر پنځو ته ورسېده. په سیمه کې د پولیسو مشر منیر احمد ضیا ویلي دي په پرونی برید کې چې د بلوچستان ایالت د گوادر په بندر کې په پیرل کانټیننټل هوټل شوی وه پنځه ملکیان او څلور واړه برید کوونکي پکې وژل شوي دي. ښاغلی منیر د برید په هکله نور جزئیات ورنه کړل. نور حکومتي او نظامي چارواکو هم په دې هکله تر اوسه تبصره نه ده کړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په هوټل د برید تروریستي عمل وګاڼه او زیات تاوان په مخنیوي کې یې د امنیتي ځواکونو رول وستایه.
په ایران کې مطبوعاتو ویلي دي حکومت یوه مجله تړلې ده چې د امریکا سره په خبرو یې ټینګار کاوه. د ارمان په نامه ورځپاڼې ویلي دي چې د ایران سترې محکمې د صدا په نامه اونیزه مجله بنده کړې ده. دې مجلې په یوې مقالې کې ویلي وو چې د ایران او امریکا ترمنځ دې په لوړه سطحه خبرې وشي. دې مجلې همدارنګ خبرداری ورکړی وو که ایران د هرمز تنګی وتړي دا کار به د غټې جګړې سبب شي.
د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د هیواد په ختیځ کې د قطیف په شیعه میشتې سیمه کې د ترګرو د پټېدو په یو ځای عملیات کړي دي او اته کسان یې وژلي دي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د مشکوکو ترګرو د پټېدو دا ځای د تاروت په سیمه کې و. دا سیمه د فارس خلیج په نارامه سیمه کې موقعیت لري. د سعودي عربستان د تیلو ډېرې زیرمې هم همدلته دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې وژل شوي کسان د ترګرو یوه شبکه وه چې پر امنیتي هدفونو او نورو مهمو تاسیساتو د بریدونو پلانونه لرل. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ځواکونو یې له هغه وروسته ډزې وکړې چې مشکوکو ترګرو پرې برید وکړ. وزارت د دغې ډلې په اړه نور معلومات نه دي خپاره کړي خو ویلي دي چې په دې اړه پلټنې روانې دي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگټن.
په سریلانکا کې په کلیساګانو او هوټلونو باندې د اپریل د 9 نیټې د مرګانیو بریدونو نه وروسته د هغه هیواد د رومن کاتولیک فرقې پیروانو نن د یکشنبې په ورځ په لومړي ځل په جمع په کلیساګانو کې عبادت وکړ. د امریکا غږ د خبریالې د راپور خلاصه سید سلیمان شال ولی.
په دغو وژونکو چاودنو کې چې د ایستر یا د عیسویانو د فصح د اختر په ورځ د سریلانکا په کلیساګانو او هوټلونو کې وشوې له 250 نه زیات کسان وژل شوي وو. د سریلانکا د پوځ عسکرو او مسلحو پولیسو نن د عیسویانو د عبادتخانو شاوخوا امنیت ساته. له چاودنو نه دوه ورځې وروسته اسلامي دولت ادایشې ذمهواري قبوله کړه. په عین وخت کې د سریلانکا صدراعظم رانیل وکرمی سنگی تیر هفته اعلان وکړ ټول هغه جهادیان نیول شوي دي چې دغو حملو مسؤلیت یې په غاړه وو. د توحید ملت جماعت او د ابراهیمي ملت جماعت دغه بریدونه تنظیم کړي وو. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
په همدې حال کې پولیسو د سریلانکا د چیلا په سیمه کې د هغه نه وروسته په تګ راتګ بندیز ولګاوه چې د خلکو یوې ډلې په یو جماعت او د مسلمانانو په هټیو بریدونه وکړل. پولیسو د خلکو د خوراواره کولو لپاره هوایی ډزې هم کړې دي. په بریدونو کې چاته زیان نه دی رسیدلی.
د یمن د لویدیځ ایالت هدیده په السلیف کلي کې د حوثي وسلوال تحریک د شنبې په ورځ د خپلو ملیشو ایستل شروع کړل. دا قواوې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د څو میاشتو په ټپه ولاړ حالت نه وروسته د سولې د یوې موافقې په اساس وځي.
په هند کې خلک نن د شپږو پړاوونو ملي انتخاباتو په پنځم دور کې رایه ورکوي. د صدر اعظم نریندرا مودی ګوند بھارتیا جنتا او د هغه د سیاسي رقیب د کانګرس ګوند د یو بل پر ضد د منفي تبلیغاتو ډاک کمپاین ته هم زور ورکړی.
او د لیبیا ساحلي ګاډوایي 150 مهاجرې د ډوبېدو نه ژغورلې دي چې اروپا ته روان وو. د ساحلي ګارد نطاق ایوب قاسم ویلي دي چې دغه مهاجر په ربړي کښتیو کې سپاره وو او د مدیترانې په بحیرې کې ژغورل شوي دي. ښاغلي قاسم ویلي دي چې په ژغورل شوو مهاجرو کې مېرمنې او ماشومان هم دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز همغږۍ لپاره د افغان ولسمشر استازی عمر داوودزی د سولې په مسله د جرمني چارواکو سره خبرو لپاره دغه هیواد ته تللی. یو شمیر افغان کارپوهان وایي افغان حکومت باید د سولې په اړه د نړیوال اجماع رامنځته کولو لپاره د 15 سترو هیوادونو سره تماسونه زیات کړي. په دې اړه پام وکړئ د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان د سولې دلی شورا چارواکي وایي چې دغه شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د لوړپولي پلاوي په مشرۍ د سولې په مسله د جرمني چارواکو سره د خبرو لپاره د یکشمې په ورځ له کابل څخه دغه هیواد ته تللی دی. دغه شورا وایند غفور احمد جاوید وایي ټاکل شوی ښاغلی داوودزی به له جرمني وروسته هندي چارواکو سره د سولې په مسله د خبرو لپاره نوي ډیلي ته هم لاړ شي.
نوموړی به د یاد هیواد له چارواکو سره په افغان سوله خبرې اترې وکړي او له هغې وروسته به هندوستان ته لاړ شي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سربیره به له هندي چارواکو سره په افغان سولې او د افغان سولې لپاره په سیمه ییز اجماع خبرې اترې وکړي.
د ثور په نهمه په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو وروسته چې ښاغلی داوودزی په مشرۍ یو کمیسیون د جوړېدو بندوبست کړی و، دا بهر ته دغه په مشرۍ د سولې دلی شورا د پلاوي لومړی سفر دی. د سولې د مشورتي لوی جرګې د اساسو د غوښتنې سره سره تر اوسه وسلوالو طالبانو افغان حکومت سره خبرو او اوربند ټینګېدو ته چمتووالی نه دی ښودلی. د تېرې اونۍ په وروستۍ کې په قطر کې طالبانو اساسو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د خپلو خبرو شپږم پړاو پای ته ورسو. دواړو خواوو په جلا جلا سرګندونو کې په دغو خبرو کې د یو څه پرمختګ خبر ورکړی. تر اوسه د دغو خبرو ډېر جزئیات رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو دواړو خواوو ویلي چې دوی د دوحه په خبرو کې له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو او له افغانستان څخه نړۍ ته د ګواښونو د نه راولاړولو د تضمینونو پورې مربوط مسلو په سر سرغږیږي. د سیاسي چارو یو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر صاحب وی افغان حکومت او په ځانګړي ډول د سولې شورا جرمني او هند په سیر هیوادو ته د سفر پر زیادي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو هیوادو سره اړیکې ونیسي تر څو د افغانستان پر سوله د نړیوال اجماع رامنځته کېدو کې مرسته وکړي.
ملګرو ملتو کې خلن دایمي نمائندګي لري او د ویټو حق لري. هغوی کولی شي اجماع جهاني د افغانستان من سره ولي نه زمنګه د افغانانو د فعلي کسان چې حکومت دغه نه کار اخلي.
د افغانستان د چارو شمیر نور کارپوهان وایي چې دوه کې خبرې د امریکا او طالبان ترمنځ روانې دي او پر هغو مسلو خبرې کېږي چې دغه دوه خوا پورې مربوطې دي. د سیاسي چارو کارپو نجیب الله زادوي تر هغه چې افغان حکومت اسادي طالبان او امریکا ترمنځ روانو خبرو کې شامل نشي په افغانستان کې ممکن سوله هم ټینګه نشي.
دلته د افغان ملت یا د افغانستان ګټې د دې په مذاکراتو کې تر اوسه یادې شوي نه دي. مطلق یو طرفه خبرې دي، د امریکا یو طرفه دي خپل خبرې ورسره کوي، طالبان یو طرفه دي خپل خبرې کوي چې بده کې نورو ګاونډي هیوادونو ګټې هم پکې خوندي دي.
د پوځي چارو یو کارپو جنرال دولت وزیري وایي طالبان به بل اخره افغان حکومت سره خبرو ته غاړه کړي. خاغلی وزیري امریکا غک اشنا راړو ته ویل چې د افغانستان پاک لنډړیواله اجماع شته. هغه په دې برخه کې په مسکو کې تیر میاشت د امریکا، چین او روسیې د اساسو سره مشورو یادونه وکړه. ویل چې د اجماع به طالبان دې تر کې چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی.
تاسو ولیدل چې د امریکا متحده ایالات، چین او روسیې په مسکو کې سره غونډه وکړه. د لوی قدرتونو دي، د امنیت شورا غړي دي، اصلي غړي دي، دوی سره فیصله وکړه چې باید افغانستان جګړه باید پای ته ورسیږي.
خو طالبانو په پسې ډول ویلي چې اوس مهال دا ډله د امریکایي لوري سره د افغانستان د جګړې په بهرني بوت غږیږي او تر کله چې دا مسله حل شوې نه وي دا ډله د افغانستان د لانجې په داخلي بوت باندې خبرې نه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د استډیو نه اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر وی له امریکایي سرتیرو سره موجوده پروګرامونو او همغږۍ ته په کتو به د افغان ځواکونو د ملاتړ او تمویل په برخه کې هیڅ ډول تغییر رانشي. لیمینیازی له کابل په همدې موضوع رپورټ را لګلې.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی د یک شنبه په ورځ په کابل کې وویل که څه هم د امریکا پورې اړه لري چې خپله بودیجه چیرته ولګوي، خو زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د ملاتړ او تمویل په برخه کې تغییر نه ویني.
سیاست داخلی امریکا است که چطور بودیجه شده کجا مست.
دا امریکا داخلی سیاست ده چې خپله بودیجه چیرې او څنګه لګوي، کوم پروګرامونه او همغږي چې موږ له امریکایي سرتیرو سره لرو د ملاتړ او تمویل په برخه کې هیڅ ډول تغییر نه وینم.
د کورنیو چارو وزیر همدارنګ وویل چې د افغان ځواکونو ظرفیتونه لوړ شوي او له هیواده د دفاع پوره وړتیا لري. ښاغلی اندرابی دا څرګندونه پر داسې مهال کوي چې یوه امریکایي مقام ویلي و له مکسیکو سره پر پوله د جوړیدونکو دیوالې و اندازه پیسې به د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د ځانګړو شویو پیسو څخه برابرې شي. یو امریکایي مقام رویټرز خبري اژانس ته ویلي و چې د دې بودیجې تمویل لپاره 640 میلیون ډالر د هغو پیسو نه اخیستل شوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ذخیره شوي وي. نظامي کارپوهان وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې شدت اخیستی دی او د افغان سولې لپاره هم مذاکرات روان دي، د امریکا دا ډول پریکړه د دښمن په ګټه او د افغانستان لپاره یو لوی خیانت دی. پخوانی پوځي جنرال عتیق الله مرخیل په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
خو دا څه ده، یو فقیر مملکت یې ګیر کړی دی، یو بې اتفاقه مملکت یې ګیر کړی دی، هر څه چې پې کوي هغه پې کوي. خو دومره زهم چې تر دې نه لوی خیانت د بل نه وي چې په دغه وخت کې چې جنګونه روان دي، په دغه وخت کې چې په صدر کې مذاکرات روان دي او په افغانستان کې حالات هم ترینګلي دي، ډېر او دغسې اعلان کول دا خو د مخالفینو په ګټه ده. په هغو ته تبلیغ زمینه هم برابره ده چې دغه د امریکا افغانستان ته شاک ده، یعنی افغانستان یې خرڅ کړه بېرته پاکستان باندې.
دا په داسې حال کې ده چې روان کال د افغانستان د مالی بودیجې له نیمایي زیاته برخه پر بهرنیو سرچینو ولاړه ده. د افغانستان ولسي جرګې د 1499 کال لپاره 390 میلیارد افغانۍ بودیجه تصویب کړه چې 1380 میلیارد افغانۍ له داخلي او 1390 میلیارد افغانۍ له خارجي منابعو څخه تشکیل شوې ده. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د دغې بودیجې 1.5% امنیت او 3.5% ملکی چارو ته ځانګړې شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ننګرهار کې د وژل شوو حکومتي ځواکونو وارثانو ته د نږدې 1250 نمرو د ویش لړۍ پیل شوه. خو چارواکي وایي دغه ولایت کې دغه ډول 2000 کورنۍ ثبت شوي او ځمکې کمی دي. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې.
د وژل شوو افغان ځواکونو کورنیو ته دغه نږدې 1250 نمرې د ننګرهار بیسودو په باراباد کې ایشل کیږي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د ځمکو ایشلو لړۍ د پیل په مراسمو کې وویل دغه پروسه به په پوره روڼتیا سرته رسي او له دې سره سره نورو ښارګوټو کې هم د ځانګړې شوې ځمکې د ایش لړۍ پیلوي.
خوشحالی ځای دی چې 1240 نمرې په دغه سیمه کې تقسیمېږي. انشاءالله په نږدې ورځو کې په 2000 نمرې لورې مونږ چې د پولیسو، شهیدانو او معلولینو دپاره دي هغه په صوب دیوال کې تقسیم شي او توضیح به شي. خطرګردي هلته هم شوې ده.
هغه وایي هڅه کوي د پولیسو، معلولینو، مامورینو او نورو طبقو ته د ځانګړې شوې ځمکې د ایش لپاره هم کار وکړي. د جلال آباد ښاروال ریاض درمل وایي په ختیځ او ځانګړې توګه ننګرهار کې د وژل شوو سرتیرو ورثه تر 2000 رسیږي، خو دوی ځمکې بیخي کمی لري.
حسین په ننګرهار کې بدبختانه د شهیدانو د وارثینو تعداد تر 2000 پورې رسیږي، چې یوازې یو ښارګوټی دوی لپاره بسنه نه کوي. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه په ډاګه کې 1980 تجربه ځمکه ده چې دوی لپاره مختص شوې ده. د انتقال اسناد مرکز ته لیږل شوي دي. انتقال پروسې تکمیل شي او زر تر زره د ښار جوړونې ریاست د هغې سروې باندې کار شروع کړي، عام چلند پلان باندې کار شروع کړي، تر څو موږ وکولی شو دا پاتې د شهیدانو وارثینو ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړو.
وژل شوو سرتیرو کورنۍ وایي که حکومت ورته د ځمکې د آبادۍ لپاره ځانګړې شوې پیسې زیاتې کړي نو ایله به د خپلو کورونو خاوندان شي.
چې فلم د باره د برابر نمرې یو څه تعداد ځمکه د چا د لاسه یا د چا د خوانه بنده او توزیع لړۍ د چونو اچولې بند پاتې دي، نو د جناب مشرانو نه غوښتنه دا کوو چې دغه مشکل حل او نور دا خلک ونه ځورېږي. دې ته د پای ټکی کې څومره پیسې چې د شهیدانو د وارثینو دپاره انتخاب شوي دي، د ساختمان دپاره، د جوړونې دپاره، دا په دغه پیسو نه کیږي. د دوی نه دا غوښتنه ده چې موږ سره په هر بخش همکاري او مرسته وکړي تر څو د دې خلکو مشکلات حل وپسر شي.
که څه هم په ننګرهار کې د وژل شوو حکومتي ځواکونو کورنیو ته د 1250 نمرو د ایش لړۍ تازه پیل شوه، مګر زرګونو کورنیو ته د ځمکې اویزونه ورکړل شوي خو لازمه کې نه دي ورسپرل شوي او دې برخه کې پر حکومتي ادارو د پراخ په ساتورونه پوري کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا راډیو نه ادامه ورکو. امریکا وایي چې له چین سره د تجارتي ستونزو د حل لپاره د رغونکو خبرو لړۍ بې نتیجې پای ته رسیدې. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین ویلي چې دواړو خواوو د بیجنګ او واشنګټن ترمنځ د اختلافاتو د حل او تجارتي جګړې د پای ته رسولو لپاره اغیزمن کار وکړ. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په یو ټویټ کې ویل چې چین غواړي انتظار وکړي که په 2020 کال کې دموکراتان د جمهوری ریاست ټاکنې وګټي. ترامپ وایي که داسې وشي نو چین به هر کال د امریکا نه 1500 میلیارد ډالر ګټه وکړي، خو د چین د صدر اعظم مرستیال لیوهی په محتاطانه ډول خوشبینی ښودلې ده.
اوله مسئله تعرفه ده چې باید لری شي او کنه. په دې اوس هم بحث کېږي. دا د چین نظر دی چې تعرفې د سوداګریزو ستونزو پیل دی او باید په بشپړه توګه لرې شي که چیرې یوې معاملې ته ورسېدو.
لیوهی هیله ښودلې ده چې امریکا او چین وکولی شي چې دغه مسله د همکارۍ او مشورې له لارې هواره کړي.
دوهمه مسله د اموالو پیر دی. د دواړو هیوادونو مشران په ارجنټاین کې د خبرو په مهال د یو شمېر اموالو د امتحاني پیر په اړه یوې اجماع ته رسېدلي. اوس دواړه اړخونه د دې اموالو په مقدار د نظر اختلاف لري. زه فکر کوم چې دا یوه جدي مسئله ده او موږ په اسانه خپل فکر نشو بدلوی.
د تعرفو د لوړولو په اړه د امریکا وروستۍ پریکړې او ورسره د چین له لوري د متقابل اقدام ګواښ د نړۍ د اسامو مارکیټونو کې دا اندېښنه نور هم ډېره کړې ده چې ښایي د دغو دوو اقتصادي قدرتونو ترمنځ اقتصادي جګړه زور واخلي.
دا ډول پیغامونه په داسې وخت کې لیږل کېږي چې په خبرو اترو کې ډېر پرمختګ نه وي شوی. که چیرې د دوی په خبرو کې پرمختګ شوی وای نو دا ډول پیغامونه به یې یو بل ته نه ورکول. دوی به د پخوا په څیر په مهلتونو باندې ټینګار کړی وای، خو اوس هم د دوی ترمنځ په ډېرو مهمو اقلامو باندې د معاملې څرک هم نه ترسترګو کېږي.
امریکایي چارواکي تور لګوي چې بیجنګ له خپلو مخکنیو ژمنو څخه شاته شوی. چینایي اقتصاد پوهوي د ترامپ وروستۍ پریکړه د امریکا د 2020 د انتخاباتي کمپاین سره تړلې ده.
راتلونکی کال د نومبر په میاشت کې د امریکا ولسمشریزې ټول ټاکنې ترسره کیږي او ترامپ د مخه لا کمپاین پیل کړی. د ترامپ د ناڅاپي سخت دریز د ټاکنو سره به ارتباط نه دی.
د امریکا ولسمشر وایي دا اضافي تعرفې به تر هغو د چین پر وارداتو برحاله وي چې چین د ده په خبره د امریکایي کارګرانو له تیر ایستلو لاس نه وي اخیستی.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
په تیرو څو کلونو کې د کونړ په ولایت کې د پوهنې په برخه کې د پاملرنې وړ پرمختګونه شوي دي، خو د دغه ولایت د لیسو شاګردان دا شکایت کوي چې د پوهنې وزارت د هغوی د تدریسي ستونزو په حل کولو او د لوړو زده کړو لپاره د لیسو فارغانو ته د شرایطو په برابرولو کې پاتې راغلي. زموږ همکار سید سلیمان شاه دغه موضوع د افغانستان د پوهنې د وزارت د تدریسي چارو د معین ډاکټر ابراهیم شینواري سره له کابل نه په ټلیفوني مرکه کې مطرح کړی. پاموکي مرکیت
ډاکټر صاحب شینواره، کونړ ولایت د افغانستان د غوث پشمار ولایتونو په جمله کې حسابېږي چې د تعلیم کچه پکې په تیرو شلو کلونو کې لوړه شوې ده. په شاګردانو کې ولوله ما ولیدله، خو د یو څو شکایتونه لري تاسو نه، ستاسو د وزارت نه، په دریو برخو کې چې یو د ټکنالوژۍ او مسلکي روزنې په حصه کې دې سره کومک نه کېږي، د کانکور او برسونو په حصه کې د دې سره تعصب نه کار اخیستل کېږي، کم تعامل چې د مرکزي لیسو د شاګردانو سره کېږي ورسره نه کېږي، بله دا ده هغه وسایل نه برابرېږي کم چې ضروري دي. تاسو څه وایئ؟
تاسو نه مننه چې ما ته مور څه ولیده غوښتنه. کونړ یو دا ولایتونه نه دی چې د تعلیم سطح دغه معیارونو شاخصونو په اساس چې ما څېړلې وه، دا هغه ولس ولایتونه دی چې د نور افغانستان په نسبت یې تعلیم حالت ټیټ دی. سره له دې چې پرمختګ هم پکې شوی دی، هلکانو جنکۍ مکتبونو ته ځي او زیات شمېر باندې ځي. کانکور ته د کاندیدونکو خصوصا لوړو پوهنځیو ته هغه فیصدي او هغه تناسب انکم دی. د دې حساب د پوهنې وزارت چې موږ پلانونه داسې جوړ کړي چې عدالت محور وي. مثلا د تعمیرونو ویش به په دې ډول کېږي چې که د ولایت سل تعمیرونه کمي او موږ پنځه کلن پلان لرو هر کال بورس شل جوړو کړي ولای 15 کني کال کو سره جوړو نو کونړم په دا ډول کې دغه رنګ د معلمینو په ویش کې هم موږ د کمبود کې سړي په نظر کې نیسو او موجود بسونه چې موږ ته منځوري تیر کله کې محرومیت مسله وا او د توازن توازن شو وزن سي په تدیره شو وزن څه کم شوه خو د دې نورو سماري په ځای د اصول او پرنسپ په اساس کار کوي مولانا مسله د ساينس او ټیکنالوژي ولا عرب ټول افغانستان کې موږ مشکل لرو سره دې چې دولت من تخه کاتی بودی جمع را کړی دا مگر دا غته داروکاتی پر روسي او د قراردادونو وګدا دوره چې دا تر اوسه لا قادر کړی نه شي او بل په دې کې د څور قانونو شراکت تل کنه مخابرات وزارت د اعتراض موږ دي د مسلې د کورسونو او کانکور د کامیابی مسله
bale
هغه تحلیل چې ما وکړ دا په اساس کړل مې دا ولایتون نو چې فارغانو په تناسب کم شمیر لرو د کټ کامیابی دا ولایتون ته موږ د کانکور د امادګي کورسونو منځري ورکړل تر دې چې د کونړ مدني ټولنې په ډیر اخلاص اتکار کړو د زمونږ د پروګرام نیو کال مخکې وي خپل همت باندې ار ال سی ټي او د کانکور خو جوړ کړو چې تقریبا 30% پرمختګ د کانکور په کاندې باندې کړو څو کال او تیر کال د بودیجه معرفت او ان شاء الله تر روانه پیل کړو پورې به یو کې یعنی د ار ال سی څنګه یو د کانکور د مدګي د کورس مصرف معرف کوي چې دا یو امتیاز دی او دریم مسله په ټنټ د کانې بده مسله او خاطر چې ډیر فساد او خصوصا فساد حقيقي نه مو د شکونه په تدیر
bale
مګر دا تیر دوه کلونه دا د لوړو زده کړو وزارت پورې مربوط ده چې کانکور په خوښه ډیر شفافه شي له هغه کله چې نه کار کومه او د فساد او د ترجیح چې یې سم ترجیح او بل څه نه نشته یو څه واځي د جنکو په خاطر یو ترجیح هغه د ټول افغانستان لپاره چې هغه معقوله ده بل پر مخته چې شوی چې هغه د سیمایي سهمیه خبره ده
bale
د دې نه ورسته به د پونټونو نو پنځه ورځې څخه کامیابان د ټول افغانستان د امتحان او د رقابت لمخه ناراضي او په دې کې څه ده بارسي مې رقابت مثلا نور به د نګرال پونټن مثلا په دې کې څه ده اصلي نیواز د بارسي شرکت زموږ د اصلي همدارنګ د کډال پونټن په دې کې څه ده به یوځل کنه خلکونه دا هغه تدابیر دي چې ورونو د عدالت سازي طرف ته موږ روانې تاسو خبره صحیح ده چې د حکومتونو وظیفه ده چې د عدالت جوړولو لپاره د سپالیسي او ستراتیژي جوړې چې په تدریج سره د ډېر ټیټ ولایتونو د چبو سره نږدې شي که څه هم د مسالې شي نه په دې باندې او په دا فرانسیس موږ هم کار کوو نو خدای توفیق چې څنګه تاسو ټول کار یو درسي کوي انشاء الله ساته له روان کړ او دا ویل مخه د موږ ته د نوې روزنه کې د خور ته د روزنه د پروګرامونو د قابلیت ورته چې دوی د تدریس د افهام د تفهیم د سنت اداري د متعلم د انګیزې د لپارهولو د والدینو د شریکولو او د متعلمینو د خپل په درس کې برخه اخیستلو چې انشاء الله په دې باور وکړي چې څه کوي خو اصلاح چې دغه دوامدار پروسه ده بل د انسان قضاوې شریکه ده دا دوامدار دی یعنی کوم کونل ته بهترین شرایط برابر کوي د کونل خلک هغه نو خطر ورغړي بیا د ټول افغانستان خلک موږ افغانستان د نړۍ د نظر نشو مخیس کله دا یو څنګه چې څلوي خلک جګړه کوي تر اوسه لا یو ولاشته او د وهنې سره مینه کله اراده لرو نو خدای توفیق راکړي
امين ډاکټر ابراهيم شنواره د افغانستان د پوهنې د وزارت د تدریسي چارو معین ډېر مننه تاسو نه
مننه سلام شوم
او د دې مرکې نو وروسته اوس د څو مهم خبرونو لنډی زوري د مرکزی او جنوبی اسیا د پاره د امریکا د بهرنی چارو د وزارت مرستیاله الیس ویلز کابل ته تللی ده. میرن منولز په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره وکتل. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس وایي ک امریکایي عسکر ناڅاپه د افغانستان ووځي دا ویرشته چې طالبان به بیرته په افغانستان ولکه ټینګ کړي. د سولې د عالی شورا وایي د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د یو جګپوړي هیئت په مشرۍ د سولې په مسلې د جرمني چارواکو سره د خبرو لپاره جرمني ته تللی ده. په پاکستان کې په هوټل په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته ورسیده. د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د هیواد په ختیځ کې د قطیف په شیمیشتې سیمه کې د ترګرو د پټېدو په یو ځای عملیات کړي دي او اته تنه وژلې دي. په ایران کې مطبوعات وایي حکومت یو مجله تړلې ده چې د امریکا سره په خبرو کولو یې ټینګار کوه. د ارمان ورځپاڼې ویلي دي چې د ایران سترې محکمې د صدا په نامه ونیزه مجله بنده کړې ده. په پولیسو د سریلانکا د چیلا په سیمه کې د هغه ورسته پتاګراتک بندیز ولګو چې د خلکو یوې ډلې په یو جماعت او د مسلمانانو په دوکانونو بریدونه وکړل. په هند کې خلک نن د شپږو پړاوونو ملي انتخاباتو په پنځم دور کې رای ورکړلې. د صدر اعظم نریندر مودي ګوند بهارتیا جانت او دغه سیاسي رقیب د کانګرس ګوند یو بل پر ضد د منفي تبلیغاتو ډک کمپاینونو ته هم زور ورکړی.
درنو اوریدونکو دوه نیم ساعته خبری پښتو خبرونه هم په همدیزی پای ته ورسیده. په څو لاندې شیبو کې د دری خبرونه اوري. تر بیا خدای مالشه.